حکومتي مرکزونو بریدونو ته دوام ورکړی دی او له اوربند څخه سرغړونې کوي.
په کندوز کې د شیرخان بندر ګمرک مسولین د تیر کال په پرتله سږ کال د دې ګمرک د 20% عوایدو د کمیدو خبر ورکوي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور ازادي رادیو ته وویل چې تیر کال د دې ګمرک عواید 900 میلیون افغانۍ څخه زیات و، خو سږ کال د دې ګمرک د عوایدو کچه 1500 میلیون افغانۍ ته رسیږي. شیرخان بندر د هیواد یو ستراتیژیک بندر دی چې د افغانستان څخه تاجکستان او له هغې هیواد څخه بیرته افغانستان تا سوداګریز مواد انتقالیږي. خغلی باور د شیرخان بندر د عوایدو د کمیدو لاملونه له تاجکستان سره د سوداګریز راکړې ورکړې کمیدل او په کندوز ولایت کې د امنیتي ستونزو زیاتېدل ګڼي. د بغلان ولایت مسولین وایي چې سږ کال د غوري د برېښنا ریاست عواید 40% لوړ شوي دي. د غوري د برېښنا ریاست مشر انجینر غلام حسین حیدر ازادي رادیو ته وویل چې د غوري فابریکې د پیسو تحویل د عوایدو په لوړېدو کې رغنده رول درلود. په همدې حال کې د غوري د سمنټ فابریکې مسولین وایي چې په ژمي کې د دې فابریکې د سمنټو بیې ټیټېږي او له همدې کبله دوی نه دي توانېدلې چې د برېښنا د مصارفو پیسې د غوري د برېښنا ریاست ته ورکړي. دا هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ ته ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 شپوله، یو اروپایي یورو 15 شپېته افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداري 1503 شپېته افغانۍ.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اور کغړی بیا ولولې ورتلای شي زموږ پانه ته په د ازادي رادیو په ویب پانه کې د غرض د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شي. یو شمېر افغان ورزشکاران وایي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د چارواکو بې غوري او په دې کمیټه کې پراخ اداري فساد دی لامل شوی چې د سپورت یو شمېر اتلان استعفا ورکړي. دغه راز د کرکټ د نړیوالو مسابقو وروستي حاله مو هم خبرو. نن زیمبابوې له ویست انډیز سره لوبه کوي. افغانستان بل سبا د پنجشنبې په ورځ له سکاټلند سره لوبه کوي. له خپل خبریال سره به تماس ونیسو او تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. خو اوس د اسلامي دولت د ډلې د وروستیو ګواښونو په باب چې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي فعالیتونو ته په اشاره وایي چې دا ډله د پاکستان لپاره یو ستر ګواښ دی. په دې وروستیو کې په پاکستان کې ځینو وسلوالو ډلو د داعش وسلوالو ډلې ملاتړ اعلان کړی او همدارز داعش د پاکستان لپاره خپل مشر هم ټاکلی دی. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
پاکستان وایي په دې هیواد کې د داعش اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ترهګریز فعالیتونو غافله نه دی او امنیتي ځواکونه په پاکستان کې دننه د داعش پر پلویانو سربیره د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له کوم امتیاز او توپیر پرته عملیات پیل کړي دي. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری د دوشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د وینا پر مهال کړي. نوموړي همداراز ویلي چې که څه هم په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې کوم رسمي وجود نشته، خو له پاکستاني طالبانو څخه ځینو بېلو شوو ډلو د دې ډلې ملاتړ اعلان کړی چې دا زموږ لپاره یو ستر ګواښ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې د ملاتړ شتون په داسې حال کې منلی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې ځینو تروریستي ډلو د دغه ډلې ملاتړ اعلان کړو، خو حکومت یې په اړه غبرګون نه و ښودلی. د اعزاز احمد په وینا که څه هم د پاکستان ولس له داعش وسلوالې ډلې سره کوم نظریاتي او جغرافیایي تړاو نه لري، خو په نړۍ کې د دې ډلې وروستي تروریستي فعالیتونه له پامه نشي غورځولی. همدا لامل دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې پر هغو ډلو ژور پام لري چې د داعش ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو او له دې ډلې سره د ځینو پخوانیو جنګیالیو د ملاتړ اعلان ته په کتو وایي چې ښایي دا ډله په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو لپاره سردردی جوړ کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش وسلوالې ډله د پاکستان او افغانستان لپاره ستر ګواښ دی، د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان او افغانستان اشاره لري خدا دې چې مونږ وزدا ګورو چې داعش ته په دې څه کسونه نشتی تر څو په دې کې مونږ ګورو نو کم خلک چې مخکې په بل تنظیم کې وو القاعده سره ملګری پاکستاني طالبان سره ملګری یا افغان طالبان سره هغه خپل غوندونه او تنظیمونه پرې خوځل او هغه ته داعش کې شامل شو لکه کسانو مهاجر دي خو هغه اوس په بل باندې کار کوي او هغه اوس د نظر لاندې راشي داعش ته پاینم دي دا کار کوي تاسو ګورئ اوس پورې داعش تلته کې سبریت نه کړي نه ذمہداری قبول کړي دا ما ته خیال مې لري داعش ته مشرانو د امر انتظار کوي چې هغه څه وایي زه فکر کوم چې خطر خوشته
د ابوبکر البغدادي په مشرۍ د داعش اسلامي دولت هغه وسله والا ډله ده چې دا مهال د عراق او شام ډېرې سیمې لاندې کړي او اسلامي خلافت یې پکې اعلان کړی دی. رحیم الله یوسفزی د دې ترڅنګ چې داعش د پاکستان او افغانستان لپاره ګواښ ګڼي وایي چې د دې ډلې مشر په دغو هیوادونو کې نشته، نو همدا لامل دی چې په دې سیمې کې به پلویان له خپلو مشرانو سره په اسانه اړیکې ونه لرلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر داسې مهال داعش وسله والا ډله د دې هیواد لپاره ستر ګواښ بللی چې سمو د مخکې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو، پېښور او همداراز د پنجاب، سند او بلوچستان په ځینو سیمو کې د داعش په ملاتړ پر دیوانونو لیکل شوي او همداراز په پېښور کې د دې ډلې په ملاتړ د فتح په نامه جریده هم چاپ شوې وه. سربېره پر دې د پاکستاني وسله والو طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد له خپلو ځینو ملګرو سره د داعش ملاتړ اعلان کړی او همداشان د پاکستان د پایتخت اسلام آباد د لال مسجد د جامع حفظ مدرسې زده کوونکو هم د دغې ډلې ملاتړ او پاکستان ته د راتلل بلنه ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې داعش اسلامي دولت ډلې د روان کال د جنوري په 20مه نېټه تایید کړې وه چې د پاکستاني طالبانو یو پخوانی ویان حافظ سعید په سیمه کې د خپل قومندان په توګه ګمارلی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. نن د کرکټ نړیوال جام مسابقو په ترڅ کې په استرالیا کې زیمبابوی له ویست انډیز سره لوبه وکړه. له استرالیا د ازادي رادیو خبريال سفي الله ستانګزي سره د ټلیفون په لیکه د ستانګزي سره خبرونه ته خراغ لاس توه چې دغه لوبه و سم روانه ده او ختمه شوه. سلامونه تاسو
اوریدونکو ته، دا لوبه د استرالیا په مرکز کنبرا ښار کې په منوکا اوال کې اوس هم روانه ده. البته ویست انډیز لوبډلې اول بیټنګ کړی دی، په دوه لوبغاړو سوځېدو سره 302 اویا یو جیګ ټارګټ د زیمبابوی لپاره ټاکلی دی. زیمبابوی اوس مهال په بیټنګ کې دی، څلور لوبغاړي خپل لاس ورکړي دي، 100 اویا منډې کړي دي. نو زیمبابوی شپږو وکټو سره دغه ټارګټ باید پوره کړي. البته 104 نور منډو ته ضرورت لري. په داسې حال کې چې د زیمبابوی دوه لوبغاړي یو په واو یا منډو او بل هم په شپږ یا منډو او بل هم په ولس منډو باندې ناس وزیدلی پاتې دی او غواړي چې دا هدف پوره کړي.
ستنځي صاحب، نن همدا یو لوبه ده او که نور ټیمونه هم نن لوبه کوي؟
بله، نن هم دغه یوازې یو لوبه و، خو په نن لوبه کې دوه نور جالبې ټکي هم دي چې د کرس ګیل لخوا کریستوفر مګیل لخوا د ویست انډیز یو ډیر مشهور لوبغاړی دی. هغه د نړیوال جام سیالیو کې د دوه سلیزو یعنی 215 منډې هغه پوره کړې، یو ریکارډ یې ټینګ کړ. دا تر ټولو ډېرې منډې دي په نړیوال جام کې. همداراز 16 وهلې دي، او دا د ویست انډیز لپاره یو ښه پوینټ کېدای شي چې کېدای شي وکولای شي په خپل جدول کې له نورو ټیمونو نه رامخکې شي. اوس مهال ویست انډیز په دویم ځای کې دی، له هند وروسته کېدای شي که دا لوبه وګټي دا په ډېر تفاوت سره که وګټي، نو د امتیازونو له مخې به وکولای شي چې د هند نه هم ځای مخکې کړي.
د افغانستان په ګروپ کې افغانستان بل سبا ګومان کوم چې د افغانستان د پسمیز وخت د پنځشنبه پر ورځ چې د افغانستان د جمعې ورځ کې لوبه کوي له سکاتلند سره.
بله، افغانستان د سکاتلند سره په همغه سټډیوم کې چې له سریلانکا سره مخ شوی دی، په همغه کې به بیا هم له سکاتلند ټیم سره لوبه کوي. البته سکاتلند اوس په حال په جدول کې اخیری لوبډله ده او له هغه بیا اور مخکې افغانستان دی. نو افغان لوبغاړي دې ته په کتو چې د سریلانکا سره ښه لوبه کړې ده، کېدای شي سکاټلند ته دې ماته ورکړي چې پخوا هم ورسره لوبېدلې دي. او افغان لوبغاړي له هغه لوبې وروسته چې سریلانکا سره کړې دي، د نړیوالو لخوا ډېر تشویق شوي دي او ډېر زیات مینه والی پیدا کړي. کېدای شي اټکلونه دا دي چې افغان لوبډله د سکاتلند پر وړاندې ښه لوبه وکړي. بله
څه ویل کی کچېرې د افغانستان ټیم دغه د لومړي ځل لپاره د نړیوال جام لوبو کې د سکاتلند لوبو وګټي، یعنی بیا هم چانس دی چې بل دور ته وړاندې لاړ شي؟
افغانستان باید د سکاتلند نه هم لوبو وګټي او پکې یو بل ټیم ته هم ماته ورکړي، که هدا د څلورو لوبو دوه لوبې هم وګټي د امکان شته چې بل دور ته لا پیدا کړي. دې ته په کتو چې سکاتلند او خپل انګلستان خپل لوبې په ډېر غټ تفاوت باندې دوه دوه لوبې بایللې دي، او د ریټ یا د امتیاز یا د نمرو په حساب، یو د نمرو په عمومي نمرې دي او بل د هغه نمرې چې د تفاوت په حساب ورکول کېږي. په هغه تفاوت باندې انګلستان او سکاتلند له افغانستان نه اوس هم ډېر شاته پاتې دي. البته د لوبې ګټل هغوی لپاره مهمه نه دي، بلکې د هغې تفاوت پوره کول مهمه دي. او افغانستان دومره جیب تفاوت نه دی، بلکې افغانستان کولی شي چې یوازې په دوو لوبو هم
افغان کرکټ لوبغاړو روحیت څنګه ده د دوو لوبو وروسته؟
افغان ټیم له لومړۍ لوبې وروسته چې د بنگلاديش په وړاندې ولکته په دې اورېدلې وو چې وینه کولای شول د بنگلاديش ټیم ته چې په شکر کې مات کړی او ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې وښودله چې افغان ټیم یو پیاوړی ټیم دی، او بیا هم له لوبغاړو سره ډېر زیات کار وشو. څومره ورځې په دنیدن سټېډیم کې هغوی پریکټسونه هم کوي، او د لوبې لپاره ډېر تیاری لري د سکاتلند په وړاندې. او سریلانکا سره ډېره ښه لوبه کړې ده. دلته ټول رسنیو، حتی نړیوال رسنیو، په افغانستان باندې، خصوصا د افغانستان په بالرانو باندې ډېر زیات تبصرې کړې دي. افغان بالران یې حتی د نړۍ له ډېرو لوړو ټیمونو نه هم قوي بللې دي. نو دغو ټولو ټکو ته په کتو افغان لوبغاړي واقعا یو پیاوړې روحیه لري، او د دو څو ورځې هم په نیوزیلند کې هغوی خپل تمرینونه کوي، او په دې هیله دي چې وکولای شي حداقل څلورو نورو لوبو څخه دوه لوبې وګټي.
په استرالیا کې میشت افغانان او په نیوزیلند کې دغه راز د بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبډل ته ډیر ورغلي وو. آیا اوس هم د افغان د خپل ملي ټیم د تشویق لپاره افغانان په سټډیوم کې لیدل کیږي؟
لکه څنګه چې دلته افغانان یوازې د لوبې د ګټلو او بایللو لپاره نه وو راغلي، چې مقابلې سره وکړي. د استرالیا له بېلابېلو ځایونو نه راغلي وو. هغوی د افغانستان ملي سرود او ملي بیرغ رپېدل دا ورته ډېر د افتخار وړ وو، او ویل چې په استرالیا کې او بیا هم په نیوزیلند کې د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د داسې صحنې کتل هغوی لپاره واقعا د فخر وړ وو. او دوی ویل چې که افغانستان ټولې لوبې وو هم بایلي، بیا به هم زموږ حمایت کړې وي، او موږ به تل د افغان ټیم له حمایت کوو. او دوی ویل چې موږ به همیشه د دغو لوبو کترو لپاره ورځو.
صفی الله ستانه زیل تاسو نه مننه. بیا به هم د نړیوال جام لوبو له ورستي ها او رسي حالت تاسو نه وخت خو بیا هم په ورزش کې تمکی یو شمیر افغان ورزشکاران بیا وایي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو بي غوري او په دې کمیټه کې پراخ اداري فساد د لامل شوی چې سپورت یو شمیر اتلان استعفا ورکړي. نجس صفی رپورت لري.
د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې پراخ اداري فساد او د دې کمیټې د چارواکو بي غوري د مهال یو شمیر افغان ورزشکاران او د سپورت اتلان دې تر کړی چې له ورزش څخه لاس واخلي او یا هم له هیواده بهر لاړ شي. د افغانستان